دوستان نه نیمه بجې شوې وړاندې درته دوا پروګرامونه لرو ازادي او اوریدونکو او په دې پروګرام کې درته بیلابیل سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوې دي د غرازی او مرکه هم درته لرو خو په اوس په مکرې لاندو خبرونه ده له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوې جوپا کابل ته رسیدلې ده د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غرض د بشري حقوقو مدافعان او د حقوقي کورنۍ غړي دي شامل دي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصفیه کړ دغه اقدام به خای د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله لیدوال کېدو وژغوري د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوبل وسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د بریټ په ګډون په سیمه کې د نښتو په تراس کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټیننټل سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند چک جمهوریت میانمار موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پایل شي د غلیک چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې او قیس احمد بابیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبیږي
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیز او پیغامونه راته پریښي دي په بیلابیل ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته زینو اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنې شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه بعد سلام ومنې زز ولحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم ما تاسو د کلستان په اکل بل پیغام هم پری شه د مش د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د غذخیره د وبو د جوړیش مش د دغه صدا خوښست چې راسی د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته څه د اوبو ذخیره جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده حتی د زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټول تللي سیابندو کې وبېږي کلي مو ټوله کډې وتلي دي ښارو ته تللي دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ غږ تر یو ځای ورسوي کور مو ودان الله دې خیر ده
سلامونه نیک هیلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلی احترامات باندې کوم په دې هیله چې دا ازما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پیژدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکالی ده حتی چې خلکو 250 متر برمی وهلي دي دا برمی دز یو متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستانی کلدارو باندې ولکېږي که موږ تاسو ودی حساب کو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی څدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوای په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي تر څو د خلکو ته لاره طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپۍ انکه همدې لګښت څخه نیمې روپۍ هم راواخلي او خپله په د بند په جوړولو کې مصرف کړي. انشاءالله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول سي. نو هیله امید مو له تاسو څخه همدا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې مېلمانه د اوبو متخصصین مېلمانه کړي تر څو زموږ مشکلاتو ته یې د حل لاره پیدا کړي. همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي. کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چېرې داسې پېښېږي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه ټولو ومنئ. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو کله ورسوئ. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه مځکې ته رسېدلې ده، صفر ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته په کښه کې د پاملرنه نشته. د حکومت د لوړپوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه را د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو. مانا چې د پنچرۍ د لاسه مو نفس وخېږي چې موټران مو داسې دلیل موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برق نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاس په خیره سره څال مده. موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ ژغ ته رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي و هغه غرنۍ سیم ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي. زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي. یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول ایله و هغه شاړو مځکو ته یې ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنې ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم او خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. پس ته سلامو. خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د لوړ مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ را وژغوري. والسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه. ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وي نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانېد او د هغې څو لاملونه وو یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتی شتون درلوده. د بې ثباتی شتون، د مالی سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په
مدیریت کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاده کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه آی ایم ایف شو یا بانک جانی شو یا سی ای بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادگی وخی. ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالرو پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوې. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ تاسو وګورو، د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده، چې دا د جملې څخه د داود خان، د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلوده، یعنی هلته بیارې شتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا دغه 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه، چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر هلته موږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو، هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولی مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وختلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړو، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلوده چې د پروژې په افغانستان کې.
بله سالار صاحب، د امو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول، لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بلې، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یادوره باید وکړم چې بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویا هغه کارونه چې د امو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته، د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې دروی باید د سین دوار غار تکار وشی.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارتا لش پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکبله کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړئ، کوم بندونه لش پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پی وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدیږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې ورته مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استاد د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زخل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغه اند کا تاسو ولای د تګال ځان خبر کوم. محترم استاد رادیو دلارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هله درو چې دا شل کاره مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه. نو د اسلامي امارات د لوړپورو چارواکو هم دا هله ده چې دا کاپیسا ولای د تګال ځان ته خاصه توجه وکړي. نو د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده، البته لوسوالی په مرکز کې شته، خو دا همه منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته ده. او حال دا چې نغلو بند موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته ابل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یا یو خوا بل خوا لاړ دی بینا نو زمونږ د تګاب ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله م دا ده اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زمونږ تګاب ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شفاخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم زمونږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پارم په مخم کړه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند نه آزاد سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم د اوکراین فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ته راغله نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړی کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وتی چې ده پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېده، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه ده، اوکراین خلک مري، وطن یې خراب سو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پابندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی راوړاندې شي د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشران چې دا داسې د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډوو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وشي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجینه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې هر کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په هر کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دوویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سمبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نصره سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مسا کلا چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسو تقریبا مرڅ پرونه پر څلور زره کلدارې مصرفېږي. زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان جوړ کړي راته پاخه کې هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه هغه خلک خوري سړک نه په جوړیږي دا رقم چې چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل استمی حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
فکر کرم بیاری فکر کرم تیاری مپلی سر چری سر چری ما دخلی جبر نا کا یاری ما دخلی جبر فکر کرم تیاری مپلی سر چری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کل غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم دیو کائیں دانی کتی اے نازلی یہ بھی وفائی کتی اے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی اے نلڑ تو زر زری نازخ دن جبر ماں کیا بری نازخ دن جبر ماں